The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
درنو عزتمن اوریدونکو یو ځل بیا ستړي مشه یو په خیر اخلي دا یو ساته خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کوو نن د سیشن بي ورځ 2014 کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې ته افغانستان کې ونیمي او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي زما ستاسو قربانه منزه شهید
او زه زید خټک
دا خبري خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو
د افغان صدر اشرف غنی پرونی وینا ته په جواب کې پاکستان ویلي طالبانو سره خبرې یوازې د پاکستان ذمہواری نه ده اخوا په ډیلی کې د ایشیا زړه په نوم سیمه ییز کانفرنس کې هند هم په پاکستان غږ کړی چې ترهګرۍ او خبرې دواړه نشي کېدی د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي
طالبانو باندې پریشر ضرور د دې راځي چې خبرو ته کښېنې ټول راضي کول پاکستان لپاره هم ګرانه ده او چې نه راضي کېږي پاکستان نه بله لار اوس نشته د دې نه سوا چې هغوی ته ووایي چې تاسو نو مهرباني وکړئ پاکستان نه لرې شئ
پاکستان اسلام آباد ته په قطر کې د طالبانو د غړو سفر نه ردوي او نه یې مني د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وایي په ګډه به د امن هڅې جاري ساتل وي
This is the collective responsibility of all the four countries who are participating in the quadrilateral group and we are doing our best I hope others are doing the same
ناتو د افغانستان پایتخت کابل په ګډون په یوشمیر نورو صوبو کې د حمله غواخ کړي ناتو جاتوي دغه حمله به طالبانو او حقانی ډلې پرځت کیږي
سرچې کې تاسو اوریدل وزغښې د مهمو خبرونو تفصیل ته
گاونڈی ملکونو پاکستان او هند خارجه سیکرټرانو ترمن د نه پورز نوې ډیلی کې لیدنه شوې د پاکستان خارجه سیکرټر اعزاز احمد چودھری د افغانستان په اړه د ایشیا زړه یا هارت اف ایشیا نومې غونډه کې ګډون لپاره د نه پورز نوې ډیلی ته رسیدل او دغلته خپل هندي سیال ایس جی شنکر سره لیدنه کړې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس ذکریا د ټولنیزو تماسونو ویب پاڼې ټویټر د لارې د دغه لیدنې تفصیلاتو خودلو په محل ویلي د لیدنې سره دوه اړخیزه معاملو لړکې د خبرو اترو یو مهمه قطر لاس شوی نفیس ذکریا دا وکړي چې د غلیدنه کې د کشمیر په ګډون په ټولو مهمو معاملو خبرې ترې شوی د هندي میډیا راپورونه وایي د غلیدنه په محل کې پاکستان د جمو او کشمیر ستونزې مرکزی ګرځولي نو هند هم د پټانکوټ برید او د دې پلټنې مهمه بللی
اخو افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ پارلمان ته په خپل وینا کې ویلي له طالبانو سره د سیاسي روغی جوړی کوشش وکړ خو طالبان ورته مثبت ځواب ونه وایو او پاکستان په دې اړه خپلې کړي اجمنی پوره نکړلې د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز افغان ولسمشر سرګندونو ته په خبرګون کې هیله وښودله چې په راتلونکو څو اونیو کې به د طالبانو سره مذاکرات وشي د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی پارلمان ته خبرو کې طالبانو د پردیو غلامان وبلل او زیاته یې کړه چې نور له پاکستانه دا تمه نه لري چې طالبان دې خبرو ته راولي د هغه په وینا پاکستان ورسره په لیکلي شکل واده کړی و چې له خبرو انکار کوونکو طالبانو پر ضد به کاروایی کوي خو داسې نه دي شوي بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي په دې اړه په کار دی د مذاکراتو لپاره له څلور اړخیزې کمیټې افغانستان پاکستان امریکا او چین تر سلامشورو وروسته ګامونه واخیستل شي سرتاج عزیز همداراز مذاکراتو لپاره اسلام آباد ته د دوو طالب مشرانو د ورتګ رپورټونو نه تایید او نه هم ردونه کوي خو زیاته کړې ده چې طالبان نو سره یې اړیکې شته
د پاکستان ستر صنعتي ښار کراچۍ کې پولیس وایي چې د القاعده سره تړاو لرونکي یو کمانډر یې نیولی دی د کراچۍ ښار د رضویه سوسایټي پولیس تھانې مشر ادریس عالم بنگش وایس آف امریکا ډیوا راجو ته د نیول شوي کس په اړه ویلي د هغه نوم عبدالرحمن سندي دی او د کراچۍ د استخباراتي ادارو د معلوماتو په اساس د ګولیمار سیمې سره جوختې پرتې ناظم آباد نمبر یو علاقې نه نیول شوی بلخوا د خیبر پختونخوا پولیس هم وایي چې پېښور کې یې د داعش نومې تندره وډلې سره تړاو لرونکي یو تن نیولی تفصیل اورو د انیلا خالد نه
د خیبر پختونخوا پولیس ډی ایس پی سیف الله نن د نهې پر ورځ میډیا ته وویل چې د مشکوک کس نوم موسا دی او د افغانستان کې د داعش کمانډر عبدالله عرف چیتا سره نږدې اړیکې لرلې استخباراتي ادارې آی بی ډایریکټر جنرل آفتاب سلطان د پاکستان کورنو چارو لپاره جوړې قائمه کمیټې ته د روان کال فروری میاشت کې خبرداري ورکړو چې داعش په هیواد کې سر راپورته کوي ځکه چې ځینې ځایي ترهګر تنظیمونه دوی لپاره همدردیانی لري آفتاب سلطان په دې حقله د سپاهي صحابه او لشکري جنگوي نمونه یاد کړل هغه زیاته کړه که څه هم دولت اسلامیه او افغان طالبان د یو بل مخالفین دي خو تحریک طالبان پاکستان دغه تنظیم لپاره اسانتیاوی برابرون کی دی. د پاکستان کورنو چارو وزارت پاکستان کې د آئی ایس یا داعش د موجودګۍ نه مسلسل انکار کړی دی. خو آفتاب سلطان وایي په مئی کې کراچۍ کې سفورا ګوټ پیښې وروستو یې د داعش یو شمېر غړي نیولي دي. بل خوا تېره هفته د کراچۍ ناظم آباد علاقه کې یو مشکوک کس عبدالرحمن سندی هم نیولی شوی دی. دا کس د نوې په لسیزه کې د افغانستان په کندهار سیمه کې د القاعده ډلې د وژلي شوي مشر اسامه بن لادن سره ملاو شوی او بیا په دې سیمه کې د القاعده مشر جوړ کړی شوی. د کراچۍ ښار د ریزوی سوسایټي د پولیس تاڼې مشر ایس ایچ او ادریس عالم بنگش وی او ای ډیوا ریډیو ته ویلي دي چې عبدالرحمن سندی به القاعده ته پیسې راټولولي. هغه زیاته کړه سندی وروسته بیا د افغانستان طالبانو مشر ملا محمد عمر سره هم ملاقات کړو او د هغه په لاسي بیت کړو. د پولیس افسر په وینا عدالت عبدالرحمن سندی د دوه هفتو لپاره تفتیش لور کړی دی.
دا وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
پاکستان کې د قبایلي سیمو مشرانو نن د پریس کانفرنس پر مهال د حکومت او سیاسي مشرانو نه غوښتنه کړې چې د ریشنلایزیشن پالیسی عملي کول دي په قبایلي سیمو کې ودروي. د کوم پر بنسټ چې ویل کېږي هغه سکولونه به تړل کېږي چې په کې لږ زده کوونکي وي. سرچینې وایي تر دا دمه د قبایلي سیمو څلور نوي سکولونه تړل شوي دي. بلې خوا د خیبر پښتونخوا افار ټانک سیمې کې یوه ښوونځی چې د شیخ غونډې سره تعلق درلودو او په کې شاوخوا 1500 زده کوونکي زده کړې کولې په بم الوزول شوې ده. ځایي پولیسو راپور ورکړی چې تیره شپه د دغې سکول ودانۍ په بارودي موادو والوزول شوه او تر دا دمه د کومې مرګ ژوبلې په کې راپور نشته. نور تفصیل په دې هکله تاسو ته نن بیټنې په دې رپورټ کې وړاندې کړي.
دې چودنې له امله د سکول ودانۍ یو شمېر کمرې زیانمنې شوې دي. دغه یو فعال سکول او نږدې تر 1500 نه زیاتو طالب علمانو تعلیمي زده کړې ترلاسه کولې. د انتظامیا تر مخه د پیښو وروسته د اف سی آر قانون مطابق د سیمه ایزو خلکو ته نوټس جاري کړي او 15 ورځو پورې په دغه سکول سودنه کې ککړو کسانو زر تر زره د پیښ کولو غوښتنه یې ترې کړې. ویلې که چېرې دغه کسان یې پیښ نه کړه نو بیا به د سیمه ایزو کسانو په ضد اف سی آر قانون لاندې کاروایي ترسره کوي. په قبایلي سیمه کې دغه لومړنی سکول نه دی بلکې د وړاندې هم نږدې تر 1500 نه زیات سکولونه په بارودي توکو سره الوزول شوي دي چې زیاتره زمواري پاکستاني طالبانو په غاړه اخیستي. نیمه قبایلي سیمه افار ټانک کې دغه پیښه په داسې حال رامنځته شوې چې حکومتي چارواکي به بشپړ توګه له دې هیواد څخه تندروي ختمولو دعوا کوي. دا دې هم یادوي چې په نیمه قبایلي سیمه افار ټانک کې کال 2009 کې په پراخه کچه پوځي عملیات ترسره شوي وو او دغه علاقې د وسله والو څخه خلاصې ګرځولې شوي دي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټي وی.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده.
په افغانستان کې ناټو ځواکونو د یو شمېر کسانو چې دغه ځواکونه د حقانی شبکې غړي بوللي نمونه اعلان کړي او له خلکو یې غوښتلي چې داغوی په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د دغو ځواکونو په اعلامیه کې راغلي د حقانی شبکې او طالبانو ډلې هغه یاغیان پیژندل شوي چې په پروان، خوست، کابل او لوګر کې په افغانانو د بریدونو پلان جوړوي. اعلامیه وایي چې د دغې ډلې درې کسان په پروان، دوه په خوست، یو په کابل او بل یې په لوګر کې د بریدونو پلانونه جوړوي. د قاطع ماموریت نومې ورځپاڼه وایي که هر څوک د دغه کسانو د هغوی د ځای په اړه معلومات لري له هغوی سره دې اړیکې ونیسي. په اعلامیه کې د اړیکې شمېره هم خپره شوي خو دا نه دي ویل شوي چې دغه کسان د څه ډول بریدونه پلانوي.
نن د اپریل 16 نیټې د چرنوبل نیوکلیایي ناورین دیرشمه کلیزه پوره کیږي. دا پیښه په کال 1986 کې په یوکراین کې ترسره شوې ده، چیرې چې د نیوکلیایي موادو یوه لویه چاودنه وشوه او اتومي وړانګې یې تر ټوله نړۍ خوره شول. د پیښې پر مهال دوه تنه په سمدستي توګه خپل ژوند له لاسه ورکو. په څو اونیو کې 10 تنه نور ووژل شول او په زرګونو نور هم د سرطان او نورو ناروغیو له کبله په تیرو څو کلونو کې مړه شوي دي. د دوشنبې په ورځ نړیوالو ډونرانو وعده کړې ده چې شاوخوا 90 میلیونه ډالره به د یوې نوې او محفوظه چرنوبل جوړولو کې ورسره مرسته کوي.
د امریکا صدارتي زغل لپاره روان انتخابي کمپاین کې نن 5 ریاستونو کې د ریپبلیکن او ډیموکراتیک پارټي غړي خپل خپل کاندیدانو ته رایه اچوي. امکان دی ډونالډ ټرمپ 5 واړه ریاستونه وګټي. نن به پنسلوینیا، کنیکټیکټ، ډیلاویر، میریلند او روډ آیلند کې رایه اچول کیږي. د ډونالډ ټرمپ مخالفه کاندیدان په دې هڅو کې دي چې ډونالډ ټرمپ د ګټې مخه ونیسي. بل لوري ته ډیموکراتیک پارټۍ کې هیلری کلینټن 4 ریاستونو کې وړاندې ده او مخالفه بارني سانډرز ډیلاویر کې مخکې دی.
اخوا د سویلی کوریا یونهاپ نوم خبری داری راپور ورکړی چې شمالی کوریا د دویم طاقتور توغندۍ د ازموینې تیاریانې کوي، کوم چې به په پوځي د بحر الکاهل کې د امریکا پوځي تنصیباتو ته رسیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا راډیو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوا راډیو خبری خپرونه ته غوږی. د ډیوا راډیو خبری خپرونه کې مونږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکه وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو د پاکستان او هند خارجه سکرتارانو ترمنځ چې نوې ډیلی کې کومه غونډه شوې ده، ایشیا کوم چې هارت آف ایشیا نومې کانفرنس ده د افغانستان په اړه. د دې په ترڅ کې په دغه لیدو کې دواړو ملکونو مهمې مسلې اوچتې کړې دي چې مطبوعات وایي پاکستان د کشمیر مسله او هند د پټان کوټ چې کوم فوجي اډوه په هغې باندې د حملې مسله. خو دې نه وړاندې د پاکستان خارجه وزارت د افغانستان صدر اشرف غنی هغه تورونه رد کړي کوم کې چې ویل شوي وو پاکستان باید دغه ترهګرو ملاتړ ودروي څوک چې په افغانستان کې حمله کوي. پاکستان ویلي دي چې دوی ترهګرو کې کوم توفیر نه کوي او د هر چا پر ضد یو شان کاروایی کوي او ترهګرۍ پر ضد جنگ کې پاکستان وایي چې د دوی عزم مضبوط دی او په افغانستان کې د جوړجاړي په عمل کې هم سنجیده هڅې کوي. تفصیل ورو ته راپیا پیرنا.
په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه جاری سوي یو بیان کې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نفیس زکریا ویلي دی چې پاکستان افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره سنجیده هڅې کړې دي او پاکستان افغانستان امریکا او چین د ډلې د جوړولو مقصد په افغانستان کې امن او استحکام راوستل دي. دوی زیاتوي چې پاکستان د خبرو د لومړی پړاو کوربه و خو افغان طالبان خبرو ته تیارول یوازې د پاکستان سیمواري نه ده. په بیان کې د ترهګرو ډلو ترمنځ د سفر کولو د افغان ولسم شر بیان هم رد کړی سوی دی. اول سوی دی چې پاکستان د هر قسمه تندروي خندنه کوي او د تراګری په ضد د جنگ په خیراده لري. تیر ورځ د افغان پارلمان ګډي غونډې سره د وینا په مهال صدر اشرف غنی ویلی وو چې د پاکستان څخه سهیل نه لري چې طالبان په خبرو ته تیار کړي. افغان ولسمشر پاکستان ته خبرداري ورکړې وو چې کچری خپل په خاوره موجود طالبانو په ضد عملیات ونه کړو نو ملګرو ملتونو امنیتي شورا یا سلامتي کونسل ته به شکایت وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بیانونو د غلړې به امن ته څومره زیان ورسوي په دې اړه د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر ټیوا ریډیو ته وایي
دوی ته اندرونی هم ډېر لوی فشار دی. پاکستان باندې هم اوس پریشر ضرور دی چې ټوله دنیا وایي او خاص کر د څلور هیوادونو او پاکستان خپل اقرار کړی دی چې څوک خبرو ته نقشي نه داغه خلاف به اکشن اخلو. او پاکستان په ملک کې ضرب از شروع نو لاس اچولی دی په دې کې شک نشته. خو دا وینا چې او هر څه به سمدستي په یوه هفته په یوه ورځ په یوه میاشت سم شي دا هم ګران کار. طالبانو باندې پریشر ضرور د دې راځي چې خبرو ته کښېنه. ټول راضي کول د پاکستان لپاره هم ګرانه ده او چې نه راضي کېږي نو پاکستان نه بله لار زما خیال دی اوس نشته د دې نه سوا چې هغوی ته ووایي چې تاسو نو مهرباني وکړئ پاکستان نه لرې شئ چې چیرې ځای
د دې څخه وړاندې تیره ورځ د امریکا لړخه هم د پاکستان څخه د حقانی شبکې په شمول د نورو تندرو ډلو په ضد د عملیاتو غوښتنه سوې وه. تیره اونۍ په کابل کې د افغان استخباراتو په دفتر د وسلوالو برید کې اویا تنه وژل سوي او یو شمېر ژوبل سوي وو چې ذمهواري یې طالبانو په سر اخیستې وه. خو د افغان حکومت له اړخه د برید تور پر حقانی نټورک لګول سوی وو او ویل سوي وو چې پاکستان کې د دغه برید منصوبه بندي سوې ده. بل پلو ته د بی بی سي یو رپورټ د ذریعو د خولې وایي چې د طالبانو یوه ډله د قطر څخه د پاکستان کراچي ښار ته رارسېدلې ده چې مقصد یې د افغان حکومت سره د روغې جوړې خبرو کې ګډون دی. په داسې حال کې چې د افغان صدر اشرف غنی له اړخه د طالبانو په ضد د پاکستان څخه د عملیاتو غوښتنه سوې ده، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به دا خبرې تر څومره حده پورې ممکنه سي په دې اړه مشر څېړنکار طاهر خان ډیوا ریډیو ته وایي.
طالبانو اعلان وکړ چې دوی هغه مارچ کې کوم خبرې پلان شوی وي په هغه کې برخه نه اخلي، نو داسې کوششونه بیا د هغې وروسته شروع شوي وو چې طالبان دې راضي کړي چې هغې دغې خبرو میز ته راشي. او یو نظر وو چې په اسلام آباد کې د اپریل په 18 باندې یو غونډه جوړه شي، لیکن بیا د طالبانو چې کوم د حملې وشوې هغې سره په افغانستان کې حالات بدل شول. نو بیا د افغانستان د ولسمشر وینا په پارلیمان کې چې هغوی اوس په هغه وینا کې دا خبره کړې وه چې طالبان جنګ نه بندول غواړي، نو افغان حکومت هم باید د هغې خلاف جنګ وکړي. دې سره زما دا نظر دی چې هغه کوششونه کم شوي وو، هغې ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. هغه غونډه چې کومه په اسلام آباد کې کېده هغه کېدی شي اوس نه شي، سره دې چې طالبان اوس راغلي دي.
بل اړخته پاکستاني چارواکي د طالبانو پاکستان کې موجودګۍ څخه بیا به خبري سرګندوي. دا خبرې چې د امریکا، پاکستان، افغانستان او د چین د ډلو د هڅو وروسته د تیر مارچ په میاشت کې د پیل کېدو هیلې څرګندېدې د طالبانو د انکار وروسته د ځنډ ښکار دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راډیو خبری خپرونې ته غوږی. اوس تاسو خپل پام راګرځو یو بل راپور ته چې هم د هندوستان او پاکستان ترمنځ چې د خارجه سکترانو کومې خبرې شوې دي د هغې په حقله دی. په دغه خبرو اترو کې دواړو ملکونو د یو بل نه غوښتنې کړي دي. پاکستان د جموں او کشمیر په مسلې باندې زور راوړی، نو هند د پټان کوټ چې کومه د هوایي ځواکونو د هند مرکز وو په هغې باندې چې کومه حمله شوې وه د هغې د پلټنو، او بیا پاکستان نے دا غوښتنه هم کړې ده چې په خپل خاوره داسې ډلې یا داسې تنان پرې نګ دي چې نور ملکونو کې تر هغه غره کې لاس لري. تفصیل ورو د اورنګزیب خان په دې راپور کې.
پټانکوټ ایئر بیس باندې برید نه پس د خارجه سکرتارانو په کچ کېدونکو ملاقات ځنډولو نه پس دا ړومبی ملاقات وو، او ملاقات نه پس د پاکستان خارجه دفتر نه جاری شوی بیان کې ویلي شوی دی چې ملاقات په وخت پاکستان کراچۍ او بلوچستان صوبه کې د هند استخباراتي ادارې را مداخلت باندې پاکستان تشویش سرګند کړی دی، او دلته نیول شوی هندي جاسوس کلبھوشن یادوف په معاملې هم خبرې کړې دي. پاکستان په هند دا زور هم راوړی دی چې زر تر زر د مذاکراتي عمل بحال کړي شي. بلخوا هند خارجه دفتر ویاند وکاس سوارب میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي هندي خارجه سکرتر په پاکستان واضح کړی دا چې پاکستان د خبرې نه انکاری کېدی نشي چې ترخګري او مذاکرات په یو وخت نشي کېدی.
فورن سیکرټری جیشنکر کلیرلی کنوید دټ پاکستان cannot be in denial on the impact of terrorism on the bilateral relationship. We pressed for immediate consular access to Kulbhushan Jadhav.
هند خارجه دفتر وایند وی دا خبر هم واضح کړی دا پاکستان دین انکار نشي کولی چې دا ترخګری اثرات به په دوړخیزه تعلقاتو نه پریوزي، او دا غوښتنه هم کړې ده پاکستان نیول شوی هندي وګړي کلبھوشن یادو فورې هندي کونسلر رسایي دی ورکړي. وکاس سوارب دا خبره هم کړې ده دا ملاقات په وخت هند غوښتنه کړې ده هند پټانکوټ ایئر بیس باندې برید پاړه پاکستان د تحقیقاتي پرمختګ نه هند خبر کړي. د ایئر بیس باندې د کال 2 جنوري برید شوی وو، او هند د دې تور په پاکستان کې موجود جیش محمد تنظیم باندې لګولی وو. پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتي عمل کې خند باندې تجزیه کار لیفټیننټ جنرل ریټایرډ طلعت مسعود وی دوه هیوادونو ته پکار ده ترهګر کاروایو مخه دې ونیسي، او که داسې پیښې روانې وي نو بیا دا تمه نه دي ساتل پکار چې د مذاکراتو بس مثبت نتیجې مخې ته راشي. دغه شان هند ته هم پکار دي چې پاکستان پر ضد دښمن پالیسي ختمې کړي.
دښمن پالیسیز اس نے اختیار کی ہیں. دوسری طرف اگر آپ کہیں کہ اور یہ توقع کریں کہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں اور امن کی طرف اور بات چیت کی طرف اور مسائل کو حل کرنے کی طرف، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ممکن ہو سکے گا.
دوی وی ہند با دخمن پالیسی ختموی نو بیا داتا ما پیدا کی دیشی چی مسئلے حل شی. دی نوران دی کال 2003 ممبئی ترخگر بریدونو پس هم ہند پاکستان سره مذاکراتی عمل زنده ولی وو. آ وقت هم دی بریدونو طور ہند پاکستان کے موجود لشکریتی یا بامانی لگا ولی وو. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوہ ریڈیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدون کو د دیواری جو خبری خبرونه دوام لري تاسو دغه خبری خبرونه ته واشنگتن ډی سی نه غواګی اس ک تاسو غواړی چې دغه خبری خبرونه په ژوندۍ بڼه په خپل سمارټ فون باندې واوري نو تاسو کولی شئ چې ټیون ان اپ لاره دغه خبرونه واوري ټیون ان اپ ته لاړ شئ هغه ډاونلوډ کړئ او بیا تاسو کولی شئ چې وی او ای دیوا ریډیو په کې خوښ کړئ او په خپل فیوریټس کې کېږئ او بیا هم تاسو کولی شئ چې ټولې خبرونه د دیوا ریډیو تاسو خپل د سمارټ فون له لارې واوري رازو یو بل مهم موضوع ولور ته چې تاسو ته وړاندې مهم ویل چې د افغان صدر اشرف غنی پرون وینا ته په جواب کې ویلي دي چې پاکستان ویلي طالبانو سره خبري یوازې د پاکستان زمواري نه ده اخوا په ډلی کې د ایشیا زړه په نوم سیمه ایز کانفرنس کې هند هم په پاکستان غ کړی چې ترهګري او خبري دواړه یو ځای نشي کېدای په همدې حق لازم سره د ډیو ریډیو څېړنکار الیاس خان سپراغلی دی خو یې سره هم خبرې کوو د ډیو ریډیو خبریال الیاس خان صاحب ستړي مشي
ډیر مننه منظمه مهرباني
تاسو کوریدونکو ته دغه تفصیل ورکړئ چې مهمې خبرې او موضوعات کوم و چې په دغه غونډې کې بحث پیښ شوې ده
جی منظر سنگا چی تاسو ہوئی دغا ہارٹ آف ایشیا کانفرنس گونڈا چی کم پر نیوی ڈیلی کیوا دیکی دا پاکستان خارجہ سیکٹر اعزاز احمد چودری تلے دے نن پیو رزنی سفر او دغل تے خپل ہندی ہمسیار جے شنکر سرا ملاقات کرے دے او پا دغا ہڑا باندے چی دا پاکستان خارجہ دفتر کمیو بیان جاری کرے دے مطبوعاتو تا نو پا حقی کی دا دوی دا بینا دا چی دا پاکستان خارجہ سیکٹر خپل ہندی ہمسیار سرا پا دے موقع پاکستان کی خاص کر کراچی و بلوچستان کی چکم دا دوی دا انڈیا دا خفیہ ایجنسی را یو ایجنٹ نیول دے گلبشن یادیو د د په هړه باندې خبرې ترې شوې دي او بل پاکستان چې څنګه یو دریز لري په کشمیر باندې چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ډیره زړه مسله ده او دا د ټولو نه وړاندې د دې حل کېدل ضروری دي په دې باندې خبرې ترې شوې دي او خاص کر چې کوم درا د پاکستان دا وینا ده چې کوم په بلوچستان کراچۍ یا نور پاکستان برخو کې را کوم لاسوهنه کوي نو په دې باندې خبرګون و تخکار کړی شو هندي هم سیالته او د دوی دا وینا ده چې دا رقم کاروایانو سره د دواړو اړیکی هیوادونو دا معمول باندې چې کوم دای د پر حاصل کیږي نو هغه دینه اغیزمند کیږي پاکستان دا هم ویلی دی چې داسې قسمه کاروایانې د زر او درولو د پاره دی د دوړو هیوادونو ترمنځ د خبرې اترې جاری وي او چې کومې مسلې دي نو هغه د خبرو اترو یا جامع مذاکرات چې کوم د دوړو هیوادونو ترمنځ دي نو هغه د زر تر زر بحال کړل شي د دې په جواب کې چې کوم هندي خارجه دفتر دی هغه چې کوم بیان مطبوعاتو ته ورکړی دی نو هغه دا وینا ده چې هندي خارجه سیکټر خپل پاکستانی همسیال سرا په ممبئی بریدونو او په پټانکوټ حمله چې کوم دي په هغه حاله باندې چې کوم مقدمه درج کړی شوی دي نو هند غواړي چې پاکستان دې زر تر زر په دې باندې پیشرفت وکړي دا د خپل انجام ته ورسوي او چې دواړو هیوادونو چې کوم دواړه خیزه خبرې ترې دي دا د ترهګرۍ سره تړینه او د ترهګرۍ نه دوی سترګې نه پټوي او چې کوم د دوی په ځمکه باندې د غرنګ کوم ګروپونه دي یا ډلې دي ترهګرو یا د تونرو نو دا دې زر تر زر خاتمه کړي نو د هند دغه وینا دا چې پاکستان دې زر تر زر د ممبئی بریدونو یا پټانکوټ بریدونو کې چې کوم خلک په دې کې ککړ دي دوی دا وایي نو هغه ته دې زر تر زر سزاګانې ورکړي او په دې باندې تشویش هم ښکار کړو او پاکستان بل طرف ته دا وایي چې کوم دغه رنګ د را دغه چې کوم اکټیویټي دي او بل په سمجوتا ایکسپریس کوم کې چې څلوېخ پاکستانیان مړ شوي وو دا غي برید کوونکي پاکستان دا وایي چې هند خوشي کړی دی نو په دې باندې خپل تشویش ښکار کړی دی
دا صحیح الیاس خان صاحب د دې ترڅنګ چې دغه دواړو مشرانو خپل د هیوادونو په ستونزو باندې خبرې کړې دي او دغه مهمه مسلې راپورته کړې دي د دې ترڅنګ یا داسې د افغانستان په سولې باندې هم کوم خبرې شوې دي د دوی ترمنځ
بس بیسیکلی خدا کانفرنس هم دے ام خاص کر دا افغانستان په حواله سره چې کم پتیر په اسلام آباد کې آٹھ افیش شیو نو پاگه کې دا ولی شیو چې راتلون کې چې کم غونډه دا غبا نیوی ډیلی کې کیږي خو په حال کې چې کم د هند او پاکستان ترمنځ دا اړیکې د توتري خالي ښکار شوی د پټانکوټ د دغه بریټ نرستو نو زیاتره چې کم میډیاي فوکس ته نو هغه په دوړو هوادونو ترمنځ دا چې خارجه لیول باندې چې کم دا خبرې اترې کم چې د جنوري په میاشت کې دغه ځندول شوی وي د پټانکوټ د حمله نرستو نو دا دوباره بحال شوی دي نو زیاتر میډیا فوکس کم دی نو هغه دوی په پاکستان او هند ور کړی دی او تر دې دمه ضرور چې په افغانستان په اړه خبرې شوی او تر دې دمه مطبوعاتو ته په دغه اړه باندې لاسنی دی ویل شوی.
درسته ده، ډیره مننه الیاس خان صاحب.
ډیره مننه.
وایس آف امریکا ڈی وراج د گران اردن کو پاکستان کے کم شمیرا عقیدو خلکو پر زد چې کم د کرکے کمپاین چلی گی او بیا داغی لوجی داغی باندې چې کمی حملے کی گی دی کی تازہ مثال د احمدی ټولن لخوا جاری شوی راپور دے چې وای د دوی پر زد د کرکے کمپاین زیات شوی دے او د دوی د عبادت پزاینو او د دوی په کاروبارونو حملے زیاتی شوی دی. دغه تنظیم تور لگوی چې د دوی پر زد د کرکے په دې کمپاین کې د پنجاب حکومت لاس لري. تفصیل ورو د پیر ولایت چاپ دے راپور کې
رپورٹ وائی چی پکال 2015 کے دو نور احمدیان د خپل مذهبي عقایدو په سر وجلی شوی دی او د مذهبي سغدریز عناصرو لخوا د دوی خلاف نفرت انگیز پروپاګانډي لکبل د پاکستان احمدیان په اور کې ولاړ دی او د دوی لپاره د خپل عقایدو په اساس خپل مذهبي او سماجی موارد سر تر سوال ناممکنه جوړ کړی شوی دی. ډیور ریډیو سره خبرو کې د احمدی جماعت ویان سلیم الدین وای چې یو خو خود دوی د زورولو واقعیات دوام لري نو بل خو دوی ته دا حق هم نو ورکول کیږي چې د دې مظالمو خلاف आवाज پورته کړي او خلکو ته خپل جړه فریاد وکړي. سلیم الدین تور لګوي چې د احمدیانو د زورولو په واقعیاتو کې په مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند هم ککړه دي او دې زیاتوي چې حکومت د اغه عناصر او مټل انور هم مضبوطوي سوک چې د احمدیانو خلاف بی بنیاد پروپاګاندا کوي.
هماره خیال مې ته پوری طرح سٹیټ انوالو ہے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے خلاف کانفرنس ہوئی لاہور میں اور وہ ایوان اقبال میں ہوئی جو کہ حکومت کا ایک جگہ ہے، حکومتی ادارہ جس کا یہ وہ حال ہے اس کے نام پہ، اور وہاں ہر سال اس طرح کی ختم نبوت کانفرنسز کر کے گورنمنٹ ان کو اجازت دیتی ہے کہ وہ فورم مہیا کرتی ہے کہ آپ یہاں آ کے ان کے خلاف جو بکواس ہے وہ کرنی ہے وہ کرتے چلے جائیں.
دے تور لگوی چھ پروستو کے دا پنجاب سرخار لاہور کے پیو حکومتی ادارہ کے دا دوی دا جماعت خلاف دا مذہبی سخدریز عناصر یا وغونڈا شوی وا او دے غونڈا کے دا قادیانانو خلاف دا کرک نڈک تکرر نہ شوی او دا سن چھ دا سلیم الدین پ خبر پ ڈاگ کی گی چھ دا قادیانانو خلاف کاروایو تا دا حکومت سرپرستی ہم حاصل دا پ دا رپورٹ کے تیر کال نومبر میں اش کے ہم دا پنجاب ایالت جیلم کے دا احمدیانو خلاف رامنست شوی دا یوی بل لوی پیخ حوالہ ورکڑے شوی دا کل چھ زئی خل کو د توهین مذهب په تور د یو مقامی احمدی کارخانه ته اور ورته کړیو او د مقامی پولیسو په موجودګۍ کې دغه راپارېدل خلکو د کارخانه سره لګیدل د احمدیانو د عبادت ځای هم رانړولیو. د احمدی جماعت ویان دا تور هم لګوي چې حکومت د پنجاب متحده علما بورډ په سفارش باندې د دوی د جماعت په هر قسمه لټریچر باندې پابندی لګولې ده، کوم چې د سلیم الدین په خبره د ملکی آئین خلاف ورزی ده.
اس میں کوئی نفرت انگیز چیز ہے، اس کو یہ کہا گیا کہ ان کا لٹریچر تو بین کر دیں سارا، اور ان کے خلاف جو لٹریچر شائع ہو رہا ہے اور بہت سارا مواد جو ہے وہ نکلتا ہے وہ سارا جائز ہے اور اس کو بین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ نفرت انگیز میں نہیں آتا.
دے وای چې د حکومتي اقدام لکبل احمدیانو لپاره خپل لټریچر او نور تحریری موادو ته رسائی ناممکنه جوړه کړې شوې ده. ابل خو هغه عناصر ته خپل لټریچر شایع کول او خورول مکمل اجازت ته سوک چې د مذهب په بنیاد په خلکو کې کرکې خوروي. سرګند دی وی چې پاکستان کې لک تر لګه 500,000 پورې احمدیانو سیږي چې زیاتره شمیره په پنجاب ایالت کې میشته ده. د کال 1903 اویا ملکی آئین تر مخه قادیانان اقلیت ګرځولي شوې دي. د تیر فوجی عامر جنرل ضیاء الحق په دور کې جوړ شوی ځنې قوانینو د لاندې د دوی لپاره خپل ځان ته مسلمان ویل او د خپلو عقایدو تبلیغ کولو باندې پابندي لګولې شوې ده، چې له کبله د دغې اقلیت خلک پاکستان کې په مکمله توګه یو ډډې ته شوي دي. د احمدی جماعت سالانه رپورټ شمیرې ښایي چې پاکستان کې تر اوسه پورې 348 قادیانان د خپلو مذهبي عقایدو په سر وجلی شوي دي او 323 قادیانان د قاتلانه حملو ښکار شوي دي. دغه رپورټ په هکله د حکومتي عکس العمل معلومولو په غرض مو د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو شمیر اړوند چارواکو سره د رابطو هڅې وکړې، خو په دې کې چا څه د ویلو نه ډډه وکړه. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو عزت منو اوریدونکو د ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه دوام لري. ستاسو قربانی ما منزه شهید
از زاد خټک
یو ځل بیا تاسو ته هر کلی وایو په خبرونه کې. او اول هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د افغانستان صدر اشرف غنی پرونی وینا ته په ځواب کې پاکستان ویلي طالبانو سره خبرې یوازې د پاکستان ذمہواری نه ده. اخوا په ډیلی کې د ایشیا زړه په نوم سیمه ایز کانفرنس کې هند هم په پاکستان غږ کړی چې ترهګرۍ او خبرې دواړه نشي کېدی. د پاکستان پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي
طالبانو باندې پرشر ضرور د دې راځي چې خبرو ته کښې نه ټول راضي کول پاکستان دپاره هم ګرانه ده او چې نه راضي کېږي پاکستان نه بله لار اوس نشته د دې نه سوا چې هغوی ته ووایي چې تاسو نو مهرباني وکړئ پاکستان نه لرې شئ.
پاکستان اسلام آباد ته په قطر کې د طالبانو د غړو سفر نه ردوي او نه یې مني. د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وایي په ګډه به د امن هڅې جاری ساتل وي.
This is the collective responsibility of all the four countries who are participating in the coordinated group and we are doing our best. I hope others are doing the same.
ناتو د افغانستان پایتخت کابل په ګډون په یو شمیر نورو صوبو کې د حملو غواښ کړي. ناتو زیاتوي دغه حمله به طالبان او حقانی ډلې پر ضد وي.
سرټیکی تاسو اوریدل وز غواښ شي د مهم خبرونو لنډیسته.
د گاونډي ملکونو پاکستان او هند خارجه سکترانو ترمنځ د نهه پورز نوی ډیلی کې لیدنه شوې. د پاکستان خارجه سکتر اعزاز احمد چودھری د افغانستان په اړه د ایشیا زړه غونډه کې ګډون لپاره نهه پورز نوی ډیلی ته رسیدلی او دغلته خپل هندي سیال ایس جی شنکر سره لیدنه کړې. د پاکستان د بهرانو چارو وزارت ویان نفیس زکریا د ټولنیزو تماسونو د ویبپاڼې ټویټر د لارې دغه لیدنې تفصیلاتو ښودلو په مهال ویلي د دغه لیدنې سره دواړخیزه معاملو لړکې د خبرو اترو یو مهمه موقع ترلاسه شوې. نفیس زکریا دا وکړي چې د غلیدنه کې د کشمیر په ګډون په ټولو مهمو معاملو خبرې اترې شوې. د هندي میډیا راپورونه وایي د غلیدنې په مهال که پاکستان د جموں او کشمیر ستونزه مرکزی ګرځولي نو هند هم د پټانکوټ برید او د دې پلټنې مهمې بللي.
اخو افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ پارلمان ته په خپل وینا کې ویلي دي له طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې کوشش وکړ خو طالبانو ورته مثبت ځواب ونه وایه او پاکستان په دې اړه خپلې کړې ژمنې پوره نه کړلې. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغان ولسمشر سرګندونو ته په غبرګون کې هیله وښودله چې په راتلونکي څو اونیو کې به له طالبانو سره مذاکرات وشي. بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي په دې اړه پکار دی د مذاکراتو لپاره له څلور اړخیزې کمیټې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین تر سلا مشورو وروسته ګامونه واخیستل شي.
د خیبر پختونخوا پولیس وای پیښور کې د داعش سره تړاو لرونکي یو تن نیولې. دین وړاندې کراچۍ کې هم د القاعده یو کمانډر نیولې شوی. د کراچۍ ښار د رضویا سوسایټي د پولیس تھانې مشر ادریس عالم بنگش وایس اف امریکا ډیوا راجو ته د نیول شوي کس په اړه ویلي، دغه نوم عبدالرحمن سندی دی او د کراچۍ د استخباراتي ادارو د معلوماتو په اساس د ګولیمار سیمې سره جوختې پرتې ناظم آباد نمبر یو علاقې نه نیول شوی. د پولیس افسر په وینا نیول شوی کس د نوی پلسیټه کې د افغانستان په کندهار سیمه کې د القاعده ډلې وژل شوی مشر اسامه بن لادن سره ملاو شوی وو.
بلې لورې ته د قبایلي سیمو مشرانو نن د پریس کانفرنس پر مهال د حکومت او سیاسي مشرانو نه غوښتنه کړې چې د ریشنلایزیشن پالیسي عملي کول دي په قبایلي سیمو کې ودروي. د کوم پر بنسټ چې ویل کېږي هغه سکولونه به تړي چې په کې لږ زده کوونکي وي. اخوا سرچینې وایي چې تر دا دمه د قبایلي سیمو څلور نوي سکولونه تړل شوي دي. بلې لورې ته د خیبر پختونخوا اف آر ټانک سیمې کې یو ښوونځی چې د شیخ غونډۍ سیمې سره تعلق درلودو او په کې شاوخوا 1500 زکوونکی و هغه په بم الوزول شوی ده.
په افغانستان کې د امریکا ځانګړو ځواکونو د یو شمیر کسانو چې د غزواکونو د حقانی شبکې غړي بوللي نمونه اعلان کړي او خلکو نه غوښتلي چې د هغوی په موندلو کې ورسره مرستې وکړي. د ناټو په اعلامیه کې راغلي د حقانی شبکې او طالبانو ډلې هغه یاغیان پیژندل شوي چې په پروان، خوست، کابل او لوګر کې په افغانانو د بریدونو پلانونه جوړ کړي. اعلامیه وایي چې د دغې ډلې درې کسان په پروان، دوه په خوست، یو په کابل او بل په لوګر کې د بریدونو پلانونه جوړوي.
نن د اپریل له شپږشتمې نیټې د چرنوبل نیوکلیایي ناورین دیرشمه کلیزه پوره کیږي. دا پیښه په کال 1986 په یوکراین کې ترسره شوې وه چې د نیوکلیایي موادو یوه لویه چاودنه وشوه او اتومي وړانګې یې تر ټوله نړۍ خوره شوې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اورېدل.
وایس اف امریکا ډیوا راجو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوا راجو خبری خبرونه کې لنډ خبرونه واوریدو. اوس تاسو پام راګرځو د نړۍ نورو مطبوعاتو ته چې د سیمې په مهمو موضوعاتو باندې نړیوالو مطبوعاتو څه قسمه مقالې، مضمونونه او راپورونه چاپ کړي دي، دغه مطبوعاتي کتنه کوي د ډیوا راجو زموږ همکار مختار خلیل.
د سعودي عرب د موجوده بادشاه د سلمان بن عبدالعزیز په تخت د کیناستو ورستو چې د حکمران شاهي کورنۍ دننه کمی اهمي تبدیلی کړې دي، په هغه کې یو د خپل دیرش کلن زوی محمد بن سلمان نائب ولی عهد مقررول او دته د بیکچه زیاتو اختیاراتو ورکول دي. اگر که د شاهی سرکاری عہدے پر لحاظ محمد بن سلمان د سعودی عرب وزیر دفاع لگولے شوے دے، خود بادشاہ سلمان د نیاز بن زوی ولای په وجہ محمد بن سلمان د سعودی عرب پټولو اهم سرکاری امورو کې زړور کردار ادا کړي. نائب ولی عہد محمد بن سلمان سوورز وران دی اعلان کړی و چې د خپل ملک سعودی عرب د پاره داسې یو منسوبه لري چې د هغې په عملی کېدو به سعودی عرب صرف د تیلو ګټې تناستینه خلاص شي او دا چې ملک به د تیلو د آمدن نه بغیر هم د اقتصادي ترقی او خیرازه په لار روان شي. د سعودی عرب نائب ولی عہد محمد بن سلمان د ګل پورز د خپل دی منسوبی اعلان کړی دی. نن د یورپ، مشرقی وسطا، امریکې او د ګردی نړۍ د نورو ډیرو ملکونو اخبارونو د شهزاده محمد بن سلمان د دې اقتصادي منسوبی په باب له مختلف قسمه رپورټونه او تجزیه چاپ کړی دي. د برتانیې د کاروباري او تجارتي خبرونو مشهور اخبار فاینانشل ټایمز هم نن د سعودي شهزاده په اقتصادي منسوبه یو تجزیاتي رپورټ خور کړی دی. د رپورټ سرخط دی د سعودي عرب په اقتصادیاتو کې د تبدیلې را وستو د پاره یو ډیر زړور اقدام. د رپورټ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د سعودي عرب نائب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان په څلورو کالو کې سعودي عرب صرف د تیلو آمدن ته د محتاجانو د خلاصولو د خپلې پخې ارادې او منسوبې اعلان کړی دی. د خپلې دې منسوبې تر مخه د سعودي عرب د سرکاري فضول خرچو په مکمله توګه د ختمولو، د تیلو نه د بغیر معیشت د خیراده کولو او په سرکاري مت کې د روزګارونو پیدا کولو عمل ته د ودې ورکولو اهداف ځان ته ایښودي دي. اخبار لیکي چې شهزاده محمد بن سلمان وړاندې هم سعودي واکداران د سعودي عرب د اقتصادي لارې د بدلولو د ډېری مدیراسې خبرې کوي، خو په دې باندې عملي لاس پورې کولو کې پاتې راغلي دي. د دې قسمه منصوبې تیرو وختونو کې د عملي کولو په لار کې سعودي سرکاري افسران او ادارې د شاهي کورنۍ دننه د اقتدار رسکشي او سخت دریځ مذهبي عالمان تل لوی رکاوټونه ثابت شوي دي. خو دلته دا سوال را پیدا کیږي چې آیا موجوده نائب ولی عہد د بادشاه سلمان د زوی ولای په سبب حساب دومره مضبوط شوی دی چې په دې ټولو رکاوټونو او خنډانو به قابو اومونی. فاینانشل ټایمز لیکي چې د شهزاده محمد بن سلمان د منسوبي په حق کې راپور ته یو امکان دادی چې سعودي عرب کې اوس مالی اصلاحات هر څوک لازمی ګڼي، ځکه چې په تازه ورځو کې د تیلو د نرخونو په راغورځېدو سعودي عرب مالی لحاظ سره بالکل پر مخې راغورځېدلی دی. د بجټ خساره سخت کال د کل ملکي پیداوار 19% ته رسیدلې ده. د شهزاده محمد بن سلمان د اقتصادي منصوبې د ممکنه کامیابۍ بل امکان د هغه بې کچه زیات اختیارات ترلاسه کول دي. د خپل پلار بادشاه سلمان په مرسته هغه د یو شورا د مشر په حیث د سعودي عرب د اقتصاد ټول اړخونه په اختیار کې اخیستي دي، او د دې ثبوت د تیلو د پیدا واری ملکونو تنظیم اوپیک کې د تیلو د معیشت د ماهرانو فیصلې د خپلان لیکول او دا اعلان کول دي چې سعودي عرب اوپیک کې د ایران د نه کېناستو باوجود د تیلو پیداوار نه بندي. د ګل د ورځې اعلان شوی منصوبه کې د تیلو د سرکاري آرامکو کمپنۍ ځینې برخې په ذاتي مد د خرڅولو او د سعودي عرب شاهي دولت له د سر دوباره ترتیب ورکولو اقدامات هم شامل دي. فاینانشل ټایمز د خپل تجزیاتي رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې شهزاده محمد بن سلمان امید کوي چې دیبا سعودي عرب صرف د تیلو د آمدن په اسره د جون کولو نه خلاص کړي. د سعودي عرب خلکو خو تر دې دمه پورې د گزارې د جون تیرولو ضرورت منلی دی، خو که حکومت نورې زیاتې گزارې ته خلک جوړی نو یقین نه دی چې خلک غاړه کیږدي. بلخوا د سعودي عرب زیاتره زلمی کل امید کوي چې اقتصادي اصلاحات به مساوات راولي، خو که د زلمی کل د مساواتو د معاشرې د قیام امیدونه او ارمانونه پوره نه شول نو د دې بیا خطرناکې نتیجې هم راولاړېدی شي.
پاکستانی خزو کوم میدان گٹل
شزی چری ناکام دی
خزی ولی د زور زیاته نه خجوری گی
او پا قانونی توګه خپل دفاع څنګه کولی سی
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل دیو پروگرام اوریدل مهیروی.
قدر منو اوریدونکو د ډیوې ریډیو خبری خبرونه ته غواګیس یو بل راپور به هم لروس تاسو لپاره په خبرونه کې چې افغانستان کې ناټو ځواکونو کوم عملیات پیل کړی دي او کوم ګامونه اخیستي دي چې ترهګرۍ په هیواد کې ختمه کړي. هلته دغه راپور به تاسو وړاندې کوو چیرته ځای مضمون سره اوسئ. او اوس هم یو بل راپور چې د افغان پارلمان غړي حمید الله خیبر او د کابل پوهنتون پروفیسر نظرت الله ستانکزي د افغانستان ولسمشر په پروندنۍ ویناوو دغه ستاینې کړي دي او ویلي دي چې هیله لري چې د ولسمشر دغه پریکړه عملي شي، او دا چې پاکستان یوازې دوی لارې لري یا خو د پاکستان کوم پاکستان کې پټ شوي طالبان افغان حکومت ته ور وسپاري یا دې د سولې خبرو ته کینوي او یا خو دې هم د دوی پر ضد سخت ګامونه واخلي. دغه راپور حق مل روان د کابل نه را لېږلی دی، راځئ چې په ګډه سره واورو.
افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د تیری ورځی وینا چې ولسی جرګې او مشرانو جرګې ته یې کړې افغان سیاستوالو یې هر کلای کړی. له پاکستان نه یې غوښتنه دا و چې موږ له پاکستان نه غواړو چې د څلور اړخیزو ناستو ژمنې دې پوره کړي او د دوی په خاوره کې د شته توریستان وځپي. نوموړي د افغان دولت د دښمنانو تعریف هم روښانه کړ او د هغو وسلوالو ډلو نومونه یې واخیستل چې دا مهال د افغان حکومت سره په جګړه بوخت دي او په دې خاوره کې تروریستي کړنې ترسره کوي. ځوان سیاستوال حمید الله خیبر وایي موږ د جمهور رئیس د خبرو ملاتړ کوو. دا عزتوي په داسې حالاتو کې د جمهور رئیس هم داسې وش تصمیم ته اړتیا وه چې زما په باور ښې پایلې به ولري.
دا به مثبتې پایلې ولري. لکه یو مثال درکم چې که چیرې موږ په مخامخ جګړه کې د تعریف د دښمن تعریف درلودلی او مخامخ جګړه مې کړې وای نو دومره تلفات به مو نه ورکړي. براند رئیس جمهور د پریکړه باید ولسونه ملاتړ وکړي، موږ هم ملاتړ کوو او د افغانستان حکومت کابینه او هغه چارواکي او نظامیان چې په ولایاتو کې دي هغوی په روزمره کارونو کې به اسانتیاوې رامنځته شي، ځکه چې دښمن تعریف پیدا شو چې دښمن څوک دی، دښمن وپېژندل شو او د رئیس جمهور پریکړه هم قاطع دی. امید لرم چې دا پریکړه عملي شي.
د کابل پنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نظرت الله ستانکزي د افغان جمهور رئیس خبرو ته په اشاره سره وایي پاکستان ته اوس دوه لارې پاتې دي، د طالبانو روښانه ملاتړ او یا هم د هغوی پر وړاندې غبرګون.
پاکستان دوه انتخاب لري اوس یا به واضح ډول وایي چې طالب د ما په لاس کې ده زینه در پریږدم یا به دایوي چې دا ثابتوي چې د تروریزم ضد د هر افراطي او تروریستي حرکت به په خپله خاوره کې مځپي او له نورو هیوادونو سره په ځپلو کې باید مرسته
اوس پښتنه دا ده افغان دولت او ولس ته څه کول پکار دي په دې اړه یو ځل بیا حمیدالله خیبر
دولتي چارواکي او لوړپوه چارواکي بالخصوص باید د ولسمشر دغه پریکړې حمایت وکړي او تر څنګ یې حکومت هغه فاصله چې په تیرو وختونو کې د حکومت او دولتونو ترمنځ رامنځته شوې وه هغه له منځه یوسي تر څو ولس او حکومت یو ځای په دې وتوانېږي چې د خارجي او داخلي دښمن په مقابل کې وجنګېږي
افغان جمهور رئیس دا څرګندونه په داسې مهال کې کوي چې د حکومت او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د سولې خبرې یوې څرګندې پایلې ته نږدې شوې دي او د پاکستان له لوري هم یو ځل بیا په راتلونکي میاشت کې د سولې خبرو د بیا پیلېدو اعلان شوی. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
من اوریدونکو د ډیوه رادیو یو ساعت خبری خبرونه دوام لري او تاسو هم زموږ سره په دې خبرونه کې ملګری یاست. قدر من اوریدونکو په فیسبوک باندې د ډیوه فیسبوک باندې تاسو لپاره نوی ویډیو غانې هم شریک شوې دي، تاسو کولای شئ چې لاشه یې وغه وګورئ. رازو د راپور ولوري ته، بلکې په تیر خبرونه کې زموږ همکار نصیر احمد کاکړ زموږ بل همکار زید خټک سپتا ځینې تفصیلات ورکړي وو په دې حق لچې ناټو د افغانستان پایتخت کابل په ګډون په یو شمېر نورو ایالتونو کې د حملو ګواښونه کړي دي او ناټو زیاتوي چې دغه حملې به طالبان او حقانی ډلې پر ضد کوي. دغه تفصیل به په ګډه یو ځل بیا سره واورو.
زه به د اعلامیې لږ نور جزئیات هم درته ووایم چې وایي د دغه ډلې درې کسان په پروان کې، دوه په خوست کې، یو په کابل او بل یې په لوګر کې د بریدونو پلانونه جوړوي. د کاتې ماموریت خبر پاڼه وایي که هر څوک د دغه کسانو او یا د هغو د ځای ځایګي په اړه معلومات لري له هغوی سره دې اړیکه ونیسي. په اعلامیه کې د اړیکې شمیره هم ورکول سوې ده چې څه دا ډول ده: 0022103 9 6. خو په دې اعلامیه کې دا نه دي ویل سوي چې دغه کسان د څه ډول بریدونو پلانونه نیسي او دا چې دغه کسان ټول افغانان دي که بهرنیان هم پاکستان. د حقانی شبکه یو خطرناکه شبکه یادیږي، لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه. په افغان حکومت او بهرنیانو باندې د قوي او پیچلو بریدونو او سلګونو افغانانو په وژلو دغه ډله تورنه ده. نړیوال ځواکونو د اعلامیه په داسې مهال خبره کړې ده چې څو ورځې مخکې په کابل کې د طالبانو په یوه برید کې شاوخوا 70 کسان ووژل سو او په سلګونو نور ژوبل سو. له دغه برید وروسته ولسمشر اشرف غنی د دوشنبې په ورځ افغان ځواکونو ته امر ورکړ چې پر طالبانو د ساحه تنګه کې مورچلونه دی بمبار کی او ودې وژني.
افغانستان کې کاکړ صاحب څنګه چې تاسو هم وایئ چې وروستي برید کې تراویا پورې کسان وژل شوي وو، وسلوالو جګړه زیاته کړې ده په وروستیو کې، نو آیا ګڼې چې طالبان به دومره توان ولري چې په افغانستان کې ځنې سیمې ونیسي؟
زه به دا ووایم چې یو خو خبره دا ده چې دا کال 2016 کال دی، افغانستان د 1990 د لسیزې افغانستان نه دی. هلته د امریکا په مشرۍ کې د نړیوال ځواکونو یو مناسب تعداد موجود دی. په خپله تر 3.5 لک پورې افغان امنیتي ځواکونه موجود دي او د افغانستان په اوږدو کې د امنیت دنده پر مخ بیایي. د دې تر څنګ پولیس او سرحد ساتونکي ځواکونه هم شتون لري، د هغوی تربیه روانه ده او بل دا چې افغان هوایي ځواک د جوړېدو په حال کې دی. هلته یو نظام موجود دی، پارلمان سته، ولایتي شوراګانې سته، د ولسوالیو نظام پر ځای دی، پرمختیایي کارونه روان دي، سړکونه، روغتونونه، مکتبونه، د اوبو د رسونې کارونه شروع دي. لږ ډېر ستونزې خو به وي، البته د کار روزګار لړۍ روانه ده. حتی چې له پاکستان څخه هم شمیرې وایي تر 1 لک پورې خلک د کار روزګار لپاره په افغانستان کې موجود دي. څېړونکي، کارپوهان او نړیوال ورورولي دا ګمان نه کوي چې وسلوال دي بیا دومره توان پیدا کی چې افغانستان کې خپل کنټرول ومومي. او بل د کندوز او هلمند پیښې هم ستاسو مخې ته دي چې وسلوال سخت ماتې سره مخ شوی دي. البته په سردي سیمو کې به خال جګړه وي. وسلوال به هڅه کوي چې د کابل ډول بریدونه وکړي، خو که استخباراتي ادارې نورې تکړه سي نو د هغه مخنیوي هم کېدای شي. تاسو ته دا هم وایم چې کندهار، کابل، هرات، جلال آباد او داسې نور د افغانستان ښارونه هم هغه د 1990 مې د لسیز ښارونه نه دي، بلکې ډېر بدل سوي او پرمخ تللي دي.
ډېره مننه نصیر احمد کاکړ صاحب.
دا واشنگتن ڈی سی دا او تاسو د ډی وری جو خبري خبرونه تا خوږی اس قدر من اوریدونکو د خیبر پختونخوا اف ار ټانک سیمه کې یو خونځي چې یو لوی خونځي و او تر 500 هم زیات زدهونکو په کې زده کړې کولې، هغه په بم باندې الوزبل شوې ده. او ځایي پولیس راپورونه ورکړي چې دا دغه پیښه تیره شپه شوې ده او د دې سکول ودانی زیاتره کلاسونه پکې تباه کړي دي. او خو نیکه مرغه دا چې کوم مرګ ژوبل پکې نه ده شوی. په دې حق له نور تفصیل تاسو ته عدنان بیٹنه په خپل ریپورت کې لري.
چارواکي وایي دغه پیښه د افر ټانک په غونډۍ شیخان سیمه کې د شپې پر مهال رامنځته شوې چې د ورنکارو لخوا په یو سکول کې بارودي توکي ایښي سوي وو او د شپې نه وخته له زورداري چاودنې سره وڅاودېدل. زیاتوي دې چاودنې له امله د سکول ودانۍ یو شمېر کمرې زیرمنې شوې دي. دا هم وایي دغه یو فعال سکول او نږدې تر 500 زیاتو طالب علمانو تعلیمي زده کړې ترلاسه کولې. د انتظامیه تر مخه د پیښې وروسته د اف سي آر کارونو مطابق د سیمه ییزو خلکو ته نوټس جاري کړي او 5 ورځې پورې په دغه سکول څودنه کې ککړو کسانو زر تر زره د پیښ کولو غوښتنه یې ترې کړې. ویلې که چېرې دغه کسان یې پیښ نه کړه نو بیا به د مایزو کسانو په ضد اف سي آر قانون لاندې کاروایي ترسره کوي. په قبایلي سیمه کې دغه لومړنی سکول نه دی، بلکې دی نه وړاندې هم نږدې تر 1500 زیات سکولونه په بارودي توکو سره الوزول شوي دي چې زیاتره زمواري پاکستاني طالبانو په غاړه اخستې. نیمه قبایلي سیمه اف آر ټانګ کې دغه پیښه په داسې حال رامنځته شوې چې حکومتي چارواکي به بشپړ توګه له دې هیواد څخه تندروي ختمولو دعوا کوي. دا دې هم یادوي چې په نیمه قبایلي سیمه اف آر ټانګ کې کال 2009 هم کې په پراخه کچه پوځي عملیات ترسره شوي وو او دغه علاقې د وسلوالو څخه خلاصي ګرځولې شوي دي. خو په نیمه قبایلي سیمه اف آر ټانګ کې داسې پیښه رامخته کېدل یو ری بیا په ځایي خلکو کښې اندېښنې راپارولې. او خو د چارواکي وایي مومند ایجنسۍ په سمرکند سیمه کې یوه آی ډی چاودنه شوې چې په نتیجه کې دوه خاصېدار فورس اهلکار ټپیان شوي. د دوی په خبره دغه ټپیان شوي عسکر په فوري توګه رغونې لپاره یوه بلې قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ درملنې لپاره انتقال کړی شوي دي. د دوی حالت له مرګونو څخه بهر یادوي. همدې سره مومند ایجنسۍ میچني سیمه کې هم د یو ځایي کور په حجره کې بمي چاودنه شوې، خو څه مرګ ژوبله نه ده اړولې. د دې پیښو ذمواري جماعت الحرار وسلوال ډلې ډلې په غاړه اخیستې او ګڼې مرګ ژوبلې اړولو دعوه کړې. جماعت الحرار بیان احسان الله احسان میډیا ویلی دا د حکومت په ضد د رات نومي عملیاتو نتیجه ده. اخوا ته شمالي وزیرستان روانو ضرب عذاب عملیاتو پر مهال مجلسی عسکري ډلې ویان عبدالله وزیرستانی دعوا کړې چې شمال سیمه کې پوځي سرتیرو سره تیره شپه انشادې ترسره کړې او په نتیجه کې پوځي سرتیرو ته ګڼه مرګ ژوبله اړولې. خو په حکومتي کچه دغه دعوې څه تصدیق نه دی شوی. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټي وی.
در من اوریدونکو سو د بل راپور ولوري ته چې پاکستان کې قبایلي سیمو مشرانو نن د پریس کانفرنس پر مهال د حکومت او سیاسي مشرانو نه دغه غوښتنه کړې ده چې په قبایلي سیمو کې د ریشنلایزیشن پالیسی ودروي او دغه د نه عملي کوي، ځکه چې تر دا دمه 4 نوي سکولونه تړل شوي دي. او اخوا تاسو دا مهال د عدنان بیټنی رپورټ هم اوریدو چې نور کوم چې غټ سکولونه دي هغه هم په بم لوزي، نو دغه ستونزې هلته شته او دغه غوښتنه د دوی د خوا شوې ده. په دې حق باندې نور تفصیل تاسو ته حمید الله لري په خپل رپورټ کې. راځي چې دغه رپورټ په ګډه سره واورو.
ګران اوریدونکو دا وخت د مومند ایجنسی نه قبایلي مشران راغلي دي او دوی خبرې کوي د ریشنلایزیشن چې کوم د سکولونو پالیسي د هغې په حقله باندې هغه سکولونه چې د ماشومانو شمیره پکې کمه ده هغه د فاټا سیکرټریټ لخوا بند کړي شوي دي یا د نورو سکولونو سره هغه شریک کړي شوي دي. اسلام علیکم، تاسو ته خپله پېژنګلو کې ورته وایي چې
ملک تولا مومند ترک دی. موږ 94 سکولونه ریشنلایز کړي دي او پای کې ډېر ماشومان هغوی سبقونه پرېښودل، نو موږ په دې باندې ډېر سخت احتجاج کوو او موږ ته حکومت ته دا اپیل کوو چې دا قبایلو سره چې کوم دی په کار دی چې نوره مرسته وکړی شي او دې له ترقی ورکړی شي بجای نه چې او دا سکولونه داسې وو چې دا تقریبا چې پاکستان کله نه جوړ شوی دی دا سکولونه هغه ورځ نه قائم و دائم دوی وایي چې پای کې تعداد کم دی. تعداد خو تک کم دی چې ټول ماشومان کډي ټول خلک د آی ڈی پی شوي دي راغلي پې خبر ته د بنیادمان نشته خل نشته نو څنګه به ماشومان چې دا
په کومه کومه لګوږه څلور نه سکولونه بند
دا مومن ایجنسی دا پاغه کې مومن ایجنسی کې پټول تاسو لوک خوایزه علیم دې بایدې ترک دې امبار دې ټول علاقو کې بند کړی
تاسو سره تخپل پیژنګل لوک تاسو د کمزې استاد او مشمان ته غزمن شي
ملک اورنګزیب علیم دې قام سره تاریخ ساته مومن ایجنسی مونږه ان شاء الله ټول چراغلی په دغه یو خبر راغلی په دغه مطالبه راغلی چې کم اسکولونه او هسپتالونه مونږ له حکومت راکړي دي نو دا مونږ ډېر سخت وخت کې اغستې دا په دې وخت کې مونږ اغستې چې دا د بچاګانو کې خدای په دې باندې مونږ خپل ذاتی بدلې دښمنۍ اغستې تعداد پاغه کې خود دوی که مطلب دار چې کم تعداد خې چې تعداد پکې نشته دی نو دا هم اسې خبره ده، خو خبره دار چې زمونږ ماشومان چې کوم دي نن اله هغوی سبق ته مخه کړی ده او په دې دوران کې مونږ د شپږتو کال نه ډېر زیات د جنگ د وجې نه خراب همي چې پکې مړم شو پکې شهیدان هم شو کړي هم زمونږ به زیات شوي دي که دوی وایي چې راستاسې سکولونه مطلب دار چې کوم وجه خې او وجه جواب یې مونږ سره شته ده هغې مونږ مطلب چې یو جواب یې شو منګه ملاقات شوی دی د کلبای چارواکو سره سوې زمنګا ملاقاتونه درې څلور شوی دی لہذا منګه دا وای چې راشه زمنګ د سکول پوره ماینه دی وشه زمنګا تعداد پوره دی شته دی
نو تاسو را تخپل وای ملک سره تاسو د کوم نه راغلی او تاسو سکول بند شوی دی
زمانو امیر دوست خان دی او مومن یې تحصیل غلنې سره تعلق لرم من خو اول د دشتګری او د نورو دغه سره علاقه مطلب دا چې ډیره زبیده دا ډیره خراب شوې ده اوس چې کم لګ لګ خل را غوند شولو مطلب خپل وطن کلو تراله او سبقونه ماشومان شروع کړل نو دوی ورته دا پالیسی جوړه کرشنلایزیشن دغه پای کې زمنګ 94 سکولونه د مومن جنسي دای ختم کړی دي آیا موږ په دې ماشومان وسو کو دا به چرته زی د یو کلی ماشومان بل کلی ته نزی هغه کې مختلف دغه خاص کر د جنکو لکه د لیډیز چې کوم دغه دی سکولونه دی ناغه خو د قبایلو داسې دغه دی چې د پردی او دغه سید نورو مسلو سره مخامخ دي هغه بل سکول ته موږ نشو لیږلی نو په موجوده وخت کې زمنګ نورې مسلې دي چې هغه مرته دغه شی او دا سکولونه مرانه ختم کی نو دا زمنګ د بچو سره د دوی د مستقبل سره کیل کول دی دا کیل مطلب دا چې خنه دی
ډیر مننه حمید الله وای صاحب امریکا ډیو ریډیو په خبر
د وایس اف امریکا ډیو راځي د ګران اوردونکو د فلمونو غټه جایزه اوسکر ګټونکو دستاویزي فلم ګرل ان دی ریور خودنه د پېښور اسلامي کالج کې شويده د دغه ننداره ورستو د ډیو راځو خبريالې سادیه قاسم شاه د طالب علمانو سره د دغه فلم پاکله خبره ترې کړې د دوی تاثیرات پختلی تاسو په مرته راګرځو
زمانوم نایله خوشی ته اوزد پدی خبره دا ویل اغواړم کنه چې مطلب غیرت باندې جنکی قتل کول دا ډیر زیات غلطه خبره دا او جی دا ډیر زیات مطلب عجیب را باندې ولګی دا چې دی کلاپینګ کوي کنه په دوله کې
زمانوم چې دی جنید علم دی ز بی ایس انګلیش کوم اسلامي کالج دا د دې فلم کتو نه پس هر یو پښتون فیمل ته دا ریکوست کوم او بلکې یو دا ایڈوایس ور کوم چې غیر کم اس کم د خپل کور نه اوزی خو یو داسې دغه دی نه کوي یکدم شای په وجه دا غي مور خپل سر د شرم نخکد شي
نو دا غیرت په صرف جنای باندې نه کنه الګ پنم لا غیرت کوي
نه سنس الګ پنم کوي خو سنس لکه فیمیل چې میل چې دي کنه دا ریپرزنټیټیو دا غي زیات ریسپانسیبل دی فیمیل
نه غیرت خزه سره ولې تل بس الګ پنم ولې لا غیرت نه کوي
نو دا خو یو دې حواله سره زده ویم چې د پښتون سوسایټي یو بیر اسپیکټ سي
زمانہ فرحان دی دا بی ایس ایٹ سیمسٹر ڈپارٹمنٹ آف انگلش اسٹوڈنٹ دا ہو شرمین و بیچنا یو ویڈیو پریزنٹ کا نارملی دس یہ روزانہ چکم دا حادثات کی لیکن دا انتہائی لیکن دا شوقی چھ ہاؤ نمنگ سونا بیک ہیو پہ ایجوکیشن پہ لیول مانے ایز ایز آور مائنڈ سیٹ اور پہ کلچر بیس مانے نو پدې معنی چې کوم دې موږ له پدې کې امپروومنٹ پکار دې موږ له چې کوم دې د خشن اویرنس پکار دې
د لیا قتلی همراز او انګلیش ډپارټمنټ او 6 سیمسٹر سټوډنټ ما زه خپل تعلق په جوړ جنس سره ساتم او داسې دا چې الته کې قبایلی علاقاتو کې داسې دي چې او ریواج دې مطلب یو پښتون ولی دا مطلب لکه فریډم دومره ګرلز ته جنکو له داسې څوک نه ورکي مطلب چې هغه دې خپل خوخه وکي مطلب جی نکول دس ڈیر نہ ورکی ہم جی تعلیم دس دے چی بس چوکی نو تک سر سوسائٹی مطلب بدل سیدھا سیدھا دے وہ جن زمنگ ختم سی
نظیر اللہ دے بنو نہ تعلق لرم بی ایس انگلش کوم دغه فلم شه مشتا دا خبر او شه چې کیم میسنگ انڈرسٹینڈنگ وو په مش په مشرا شه چې کیم ٹریڈیشن دی لکه مون کلچر په وجه سره چې کوم کتلام شری دی مثال دا غلط خبره ده او کوم سټوډنټ چې کلپینګ کا هغه سمج نه ورته دا فلم دا انډرستانډ نه کوي چې فلم شه کوم پکچر مون ته نمایا ده دا په وجه
زمانوم سعود احسان دی د بن تعلق لرم تاسو کوېشن جواب ده چې دا کومه لکانو تالی والے کې تاړی والے هغه دا مطلب هغه دومره سوچ نه وکنه هغه په صرف جنګو باندې خپل ځان د مننن کول د پر هغه تاړی والے خو شل کده به د غیرت خبره وکړه نو بیا به د تاړی والے کوم ډیر غیرتی یو ولې دا پښتني جنې غیرتی نه دي
زمانم نیلم افریدی دی او د فلم باره کې څه خبره ده نو ریاکشن خو اوبویسلی د یو ټیپیکل پښتون هم دی چې لکه هغه خو پښتونولي زیاته پریفر کوي د ریلیجن نه حالانکه غیرت پښتونولي او ماشومان ته شروع وخت نه دی امدا خي په فیملی کې یو جنې ته کم امپورټنس ورکړي او الګ ته زیات دا خلک به وایي چې دا د زړې زمانه خبره کوي نه 21st سنچری دا د ګورما او کیږي دغه شان موویز نورم جوړې دل پکارې نورم او نورم خلک بالکل بلیف کوم پتی خبره باندې پوزېټیو سایډ هایلایټ شي کنه خو چې تر سو نیگیټیو سایډ نه وی هایلایټ شوی پوزېټیویټی ناراضي
هغه سے ناراض
نوم سد است زمانوم حریم ظفر دے ز انګلیش ډپارټمنټ کې سبق پم د دې مووی په حق لا یا د دې ډاکومېنټري په حق لا زما دا رائے دا چې ټول خلک د غیرت خبرې کوي د اونر کیلینګ خبرې کوي زبې صرف دا وې چې مونږ چې کوم ہستی فالوورز یو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغه غیرت دا چې لور به د کمرې لرانه نه وتا نه پخپل صادر به ول لوا چولو کدا غیرت نن سبا پچا سړو کی وی نه زه بالکل منم چې دا غیرت ته خو نور غیرت دا صرف د نوم غیرت ته د سړي غیرت دا دی چې خزه پروټیکټ کی د سړي غیرت دا نه دی چې خزه مړه کی ډیر مهرباني ستاسو